دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنج شنبه ده، د 1989 کال د قوس د میاشتې 28مه ده. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي چې په کابل کې د حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سولې په باب سلا مشورې کړې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې بل هفته به د افغانستان د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو لومړۍ نتیجه اعلان شي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي هیله لري چې د کانګرس لخوا د عزل کېدو د هلو ځلو باوجود ترامپ په قدرت کې پاتې شي.
درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا هم اوري چې د تیرو درو ورځو راهیسې د خوست په ښار او ولسوالیو کې پر کالدارو سخت بندیز لګېدلی او د افغانیو ترویش ته یې زمینه برابره کړې ده.
خپل افغانۍ افغانستان ریپایدو، خپل وطن ته به اقتصاد او ګټه وردم رسیږي.
په کندوز کې هغه نارینه چې په جګړو کې د بدن غړې پرې سوي، تر نورو زیات په کور کې له ښځو سره بد وضعیت کوي.
دا زړه د ستمره مې ده کده قط چاکو شمه را زده، قط چاقه مې را زده، او روزه کده دکانه که قط چاقه زد، زرنجلار چغ زدم.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تمه لري چې په تشدد کې کموالی په افغانستان کې دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت له چارواکو، سیاسي مشرانو، ښځو او امریکایي مقامات سره خپل ملاقاتونه د سولې لپاره ګټور بللی دي. خلیلزاد د خپل ټویټر په پاڼه کې نن د پنجشنبې په ورځ ولیکل، موږ د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته ورنږدې کیږو او په کابل کې مو دوه ورځنۍ سلام مشورې بشپړې کړې. دا یو ګټور سفر و. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیاله میرمن حبیبه سرابی وای چې خلیلزاد سره تیر ورځ د ملاقات په وخت کې هغه ورته ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پوربند ټینګار کړی دی. نوموړي وویل
خلیلزاد وویل چې طالبانو سره د خبرو تمرکز مو پوربند و چې تر اوسه توافق ته نه یو رسیدلی او طالبان وغوښتل چې په دې موضوع فکر وکړي.
خلیلزاد د تیر جمعې په ورځ په دوحه کې له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي، خو تر اوسه پورې سمه نه ده معلومه چې هغه به بیا له طالبانو سره کله مذاکرات پیل کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي تمه لري چې په افغانستان کې به پر روان تشدد کې کموالی یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. پامپیو په واشنگتن کې له خپل هندي سیال سره د خبرو په ترڅ کې وویل
We understand the concerns too that India has right
from مخم په دې اندېښنو پوهیږو چې هند د پاکستان په اړه د ترهګرۍ د سرچینې په توګه لري. موږ ورته ډاډ ورکړی چې دا موضوع په پام کې نیسو. موږ هیله منو چې په افغانستان کې ټولې سیاسي ډلې، د افغانستان حکومت، سیاسي رهبران، طالبان ټول باید هیله من اوسي چې د جګړې کمیدل به د اوربند لامل شي.
همدارنګه د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو طرفداري وکړه.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې به د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان شي. کمیسیون د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د شپږو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسېدلې او یوازې په بغلان کې 15 محلونه پاتې دي چې د رایو بیا شمیرنه پکې دوام لري. دغه کمیسیون یو ویان ذبیح الله سعادت امریکا غږ ته وویل
خبرونو ته دوام ورکوه. د بامیانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د وسلې د کنټرول نړیوال بنسټ د لومړي ځل لپاره په بامیانو کې د ښځو د ماین پاکۍ ډله د 2019 کال د نړیوالې جایزې لپاره کاندیده کړې ده. د افغانستان په ګډون د نړۍ د مختلفو هیوادونو لس کسه او ډلې د دغې جایزې لپاره کاندیدان دي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس چې دیموکراتان پکې اکثریت لري د چهارشنبه په ماښام ناوخته له اوږدو بحثونو وروسته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استعزا یا عزل کولو په طرفداری په غوڅ اکثریت رای ورکړه. د ریپورت خلاصه له نظرانی یوسفزی نوري.
ډونالډ ټرمپ د امریکا په 2023 کلن تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې د استازو مجلس کې استعزا کېدلی تایید شول. د کانګرس مشر نینسی پلوسی د رای ګیری په اهمیت د ټینګار په مهال دیموکراتانو ته خبرداری ورکړی دی چې په دې موقع خوښي څرګنده نه کړي. دغه رای ګیری د ولسمشر په اړه درې میاشتنی اختلافي تحقیقات پای ته ورسول. تحقیقات هغه مهال پیل شول چې افشاګر د اوکراین سره د کانګرس لخوا د امریکا شاوخوا 400 میلیونه ډالره منظوري شوي نظامي مرستې د ځنډولو په اړه شکایت وکړ. ټرمپ وایي دا رای به د هغه په ځای دیموکراتانو ته تاوان ورسوي. د استازو د مجلس ټول جمهوري غوښتونکي غړي ټرمپ ته وفاداره پاتې شول. هغه وایي چې دیموکراتان هڅه کوي چې د 2016 کال د ټاکنو پایلې بې اعتباره کړي. سروېګانې ښایي چې 43% امریکایان د ټرمپ ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا نیمای امریکایان د استیزا پلویان دي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استهزاء په باب تحقیقات د نوموړي په قول پروسه د سختګۍ او جعلي الزامونو پر بنسټ پیل سوې. پوتین چې نن د پنجشنبې په ورځ یې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وینا کوله ویې ویل چې د استهزاء لپاره یې د استازو د مجلس د رای ورکولو باوجود به ټرمپ په قدرت کې پاتې سي.
دا واشنگټن دی. د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف دغه هواد دی اختصاصي محکمه هغه حکم پکلا کرت کړي چې لمخه دغه پخوانی پوځي مشر د مرګ په سزا محکوم شوه. پرویز مشرف چې په دوبی کې اوسیږي د خبرو پترڅ کې ویل دي چې د محکمه حکم د شخصي غش اخستلو په خاطر صادر شوه او پرته لږی چې چانوم واخلي وی ویل هغه کسان نه محاکمه کیږي چې د نوموړي په قول اصلي مسؤلینو بلکې دوی په لوړو حکومتي مقاماتو کې اوس هم کار کوي او خپل واک نه وړه ګټه اخلي. د پاکستان د حکومت د ټریریزم ضد اختصاصي محکمې نوموړی د سه شنبه په ورځ د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم کړی و.
د اسلامي همکاریو سازمان په مالزیا کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو سرمشري زغندلې ده او ویلي دي چې دغه شان مجلسونه اسلام کمزوري کوي. غونډه د چهارشنبه په ورځ د کوالالمپور په ښار کې پیل سوه او 4 ورځې به دوام وکړي. په مجلس کې د سعودي عربستان د سیال هیواد ایران، ترکیه او قطر مشران برخه اخلي. اندېښنې رد کړي دي. د اسلامي هیوادونو د همکاروي سازمان دفتر په سعودي کې دی.
په لبنان کې د نوي صدر اعظم د پیدا کولو په خاطر مذاکرات پیل شوي دي. د حسن دایب په نوم د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې خپل کاندید د صدارت د مقام لپاره وړاندې کړی خو په پارلمان کې د سنیانو بلاک لاوس پور خپل کاندید نه دی ټاکلی. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورټ له مخې د نوي کاندید د پیدا کولو لپاره هلې ځلې وروسته له هغې پیل شوې چې د لبنان پخواني صدر اعظم سعد حریري د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ نه غواړي چې بله ورکې ځان کاندید کړي. حریري د 2 هفتو پرله پسې ولسي احتجاجونو په تعقیب مجبور شو چې استعفا وکړي خو پر ځای بل کس تر اوسه پورې نه دی ټاکل شوی.
د یمن د جګړو زیداخلو خواوو د حدیدې په بندر کې د اوربان د موافقې د پلي کولو لپاره تازه مذاکرات پیل کړي دي. د اوربان موافق عملي نه سوه. ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې لیکلي چې مذاکرات به د حدیدې په بندر کې 2 ورځې دوام وکړي. په یمن کې له 5 کلونو را په دې خوا جګړه روانه ده. د حوثي یاغیانو او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف قواوو ترمنځ مخکني مذاکرات بریالي نه وه.
او د هنګ کنګ پولیسو نن د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ډیموکراسۍ د طرفدارانو 70 میلیونه ډالر له استفادې نه غورځولې دي. دا هغه پیسې دي چې په چاندو ورته جمع شوې. پولیسو د تورو پیسو د سپینولو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور د دغه غورځنګ 4 غړي نیولې دي. د فرانسې خبري اژانس د پولیسو له قول وویل چې د سپارک الاینس په نوم د هغې انټرنیټي شبکې په خلاف تحقیقات پیل شوي چې د هنګ کنګ د حکومت او د بیجنګ ضد سیاسي مخالفانو لپاره آنلاین چندې راټولوي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څو اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. مخکې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې بهیر یو بل مهم پړاو ته نږدې شوی دی. د بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي چې د زلمی خلیلزاد سره یې کتلي وایي چې زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې په دوحه کې د طالبانو سره اوربان یاد کړی او هغوی ورته د فکر کولو ورته د فکر کولو ویلي دي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې بهیر یو مهم پړاو ته داخل شوی دی. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې په کابل کې په خپل ټویټر لیکلي، موږ د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږو. کابل کې مې دوه ورځنۍ سلام مشورې بشپړې کړې، ګټور سفر و. زلمی خلیلزاد په بل ټویټ کې ویلي چې له سفیر جان بس او جنرال سکاټ میلر سره یو ځای ولسمشر غنی، جای رئیس پخوانی ولسمشر، خزینه فعالانو او سیاسي مشرانو سره کتلی او مشورې ورسره کړې دي. خلیلزاد ویلي چې دغه دوه ورځنی سفر په محل په کتنو کې د تاوتریخوالي د کمولو او بین الافغاني مذاکرات د لارې د برابرولو په هڅو خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي چې له یو شمېر ښځو سره یو ځای خلیلزاد سره تیره ورځ کتلی وای چې خلیلزاد ورته ویلي چې طالبانو سره په خبرو کې پوربند ټینګار کړی دی.
خلیلزاد وویل چې طالبانو سره د خبرو تمرکز مو پوربند و چې تر اوسه توافق ته نه رسیدلی او طالبان وغوښتل چې په دې موضوع فکر وکړي.
بلورته د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د افغانستان د سولې په تړاو په یو باس کې چې د نن مرکز تازه راپور او د سولې بدیل تړونونه پکې ورسول شول، د افغانستان د سولې مسأله اسانه نه بلکې پیچلې او سوړخیزه وبلل شو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خواني استازي او د نن مرکز سیړونکې لوریر میلر د اسکایپ لارې غونډې ته ویل چې امریکا په دوه کې له طالبان سره یوازې د ځواکونو د وټلو په سر خبرې نه کوي، بلکې دا خبرې د سولې او بین الافغاني خبرو ته د زمينې د برابرولو لپاره دي.
دا مهمه چې د سولې بهیر ته کافی وخت ورکړل شي. افغانستان په دې اړه خاص نه دی، زیات وخت اړتیا ده چې مختلف مسائل تر تعامل لاندې ونیول شي. دا هم مهمه ده چې په واشنگټن کې په واقعیتونو پوه شو. واقعیت دا دی چې په واشنگټن کې نوره سیاسي بې حوصلېتوب رامنځته شوی دی.
خود دې بحث بل ویناوال د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسیب یا ویل چې روانې د سولې خبرې نه دي، بلکې دا د امریکایي ځواکونو د وټلو په سر د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکره ده.
د سولې مذاکرات نشته، هغه د امریکایانو د افغانستان څخه ایستله هغه مذاکرات ده. او اوس خو په شل ولایتو کې په افغانستان کې هغه جګړه روانه ده. دا څنګه سوله ده؟ خو سوله په افغانستان کې نه ده. اوس مونږ هغه د سوله په نوم مذاکرات لرو.
زینو نور برخوالو بیا ویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو نه د زینو ضمانتونو اخیستل باید حتمی وي.
او په هغه مذاکراتو کې باید د افغانستان او د طالبانو ترمنځ باید په ډیرو جزئي موضوعاتو باندې بحث وشي، لکه د ښځو حقوق، د انساني حقوق او نور داسې موضوعات چې تفاوت د نظر پکې موجود دي. او همچنان په اقتصادي مرستو هغه میکانیزمونه باندې هم باید د امریکا او طالبانو ترمنځ او هم باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باید خبرې وسی.
زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په دوحه کې خپل مذاکرات له طالبان سره ودرول. لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا مذاکرات به بیرته کله پیلېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه کې رپورت. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو اونۍ په پیل کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان سي. نورحال له کابله د لیمې نیازي په رپورت کې واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له غرمې وروسته امریکا غږ ته وویل چې د شپږو ولایتونو بیا شمیرنه پای ته رسیدلې ده او یوازې په بغلان کې 15 محلونه پاتې دي چې بیا شمیرنه دوام لري او د پنځشنبه ورځې تر پایه به دغه بیا شمیرنه هم پای ته ورسیږي. دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات امریکا غږ ته وویل چې له بغلان سر بیره د فاریاب او بدخشان ریزلټ شیټونه یا د بیا شمیرنه پایلې هم کمیسیون ته نه دي رسیدلي. خو زیاته کړه چې له دې ټولو کارونو وروسته به کمیسیون د راتلونکو اونۍ په پایل کې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
شپږ ولایتونو بیا شمیرنه تفتیش پای ته رسیدلې. د بغلان کې 15 محلونه پاتې دي، په راتلونکي 100-200 کې هم تمامېږي. منتظر یو چې د فاریاب او بدخشان ریزلټ شي او د بغلان تاسیش مشمول نه پای نیز پای تو رسی بیا و دیگه رضا چطور هم راشی تر تو انتر کنششی لغی و دوستا با انشالله تدبیقات تر سر چیگی او رسول کیونه بسر که بیسی دایی پای ریلانی
څه باندې دوه نیمه میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره ټاکنې شوي چې لا تر اوسه یې لومړنۍ پایلې نه دي معلومې شوي. له ازادو عادلانه ټاکنو څخه د سر بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې دوو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسې له بشپړېدو سره سم کمیسیون ته دا زمینه برابرېږي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د کمیسیون له خوا نه په اوو ولایتونو کې دغه لړۍ چې بشپړه شي نور پروسه تقریبا د لومړنۍ پایلې لپاره مساعد کېږي. هغه یو مورد چې کمیسیون نظام سره درلودو چې 2300 محله وو چې په غاړه کمیسیون تقریبا 1900 محلونه بوتل کړي وو او نور پاتې د دې په اړه باندې فکر نه هي کړی. نو د دغه پروسې په پیدو سره لومړنۍ پایلې اعلان شي.
په تخار، سرپل، جوزجان، بدخشان، فاریاب، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه چې د ثبات او همپالنه انتخاباتي ډلې د اعتراضونو له امله ترسره شوې نه وه د روانې اونۍ یک شنبې په ورځې بیا پیل شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د استازو د مجلس اکثریت وکیلانو له سختو بحثونو وروسته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ استعزا کولو ته مثبته رایه ورکړه. وکیلانو په یوې عمومي رای ګیري کې جمهور رئیس ټرمپ له واک څخه په ناوړې استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن کړ. نور حال له سمیع الله جلال څخه واوري.
is adopted.
Donald Trump د امریکا په 210 کلن تاریخ کې درې ولسمشر دی چې د استازو مجلس کې د دیموکرات ګوند غړو لخوا استیزا تایید شو. د کانګرس مشر نانسی پلوسی د رایګيري پر اهمیت د ټینګار پر مهال دیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې د تاریخي شیبې لپاره خوښي ونه کړی.
دا د خوشنۍ وړ ده چې د جمهور رئیس بې پروا اقداماتو دا استیزا حتمی کړه. هغه موږ ته بل انتخاب پرې نه خود.
رایګيري د جمهور رئیس په اړه درې میاشتنی اختلافي تحقیقات پای ته ورسول. تحقیقات هغه مهال پیل شو چې یو افشاګر له اوکراین سره د کانګرس لخوا د امریکا شاوخوا 400 میلیون ډالري منظور شوی نظامی مرستې د ځنډولو شکایت وکړ. شکایت کوونکی وویل چې ټرمپ دا مرسته د اوکراین د جمهور د خپل سیاسي رقیب جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه په تحقیقاتو پورې مشروط کړې وه. هغه اقدام چې دیموکراتانو د امریکا د دیموکراسۍ لپاره خطر وباله.
په امریکا کې هیڅوک تر قانون اوچت نه دي. ډونالډ جی ټرمپ زموږ ملي امنیت په راتلونکو ټاکنو کې درغلی او قرباني کړ. هغه باید د دې او زموږ په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې لپاره د دوامدار هڅو له امله استیزا شي.
ټرمپ وایي دا رایګیری به د هغه پر ځای د دیموکراتانو نیکمرغي خراب کړي.
With today's illegal, unconstitutional and partisan impeachment
د نن ورځې په غیر قانوني او یو اړخیز استیزا سره بیکار دموکراتان رای ورکوونکو ته خپل ژوره کرکه او سپکاوی څرګندوي. دا د هغوی سیاسي انتحار دی.
د استازو د مجلس ټول جمهوري غوښتونکي غړي ټرمپ ته وفادار پاتې شول. دوی وویل چې دیموکراتانو هڅه کوله چې د 2016 کال د ټاکنو پایلې به اعتبار کړي.
هغوی نشي کولی د واقعي بنیاد له مخې پر هغه څه تحمیل کړي. ولسمشر په دې مسله کې هیڅ غلط کار نه دی کړی.
نظر پوښتنې ښیي چې قانون جوړونکي یوازیني کسان نه دي چې ویشل شوي. شاوخوا 340 امریکایان د قطر کوي په داسې حال کې چې شاوخوا نیم امریکایان د استیزا پلویان دي.
دا د تیر استیزا په نسبت چې موږ درلوده د پام وړ بدلون لري. خدا په دې معنی نه ده چې د ټرمپ ولسمشي دي ژر ختم شي. موږ اوس په امریکا کې په بشپړ ډول حزبي یو او د ګوندونو پورې زموږ تړل کېدل دومره شدید دي چې نور استیزا هم یو قدرت نشي ګڼل کېدای. کار نه ورکوي.
خو د تاریخي رایګيري جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د هغو محدود رئیسانو په ډله کې شامل کړ چې د قانون جوړونکو لخوا نه د نه تایید له امله به تل په یاد وي. د دیموکراتانو د استیزا دغه دوه تایید شوي موارد د راتلونکي کال په لومړیو کې د سنا محکمې ته اړتیا لري. ټرمپ به په ډېر احتمال سره برات واخلي او په کار به پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د تیرو درو ورځو راهیسې د خوست په ښار او ولسوالیو کې پر کالدارو سخت بندیز لګېدلی او د افغانیو ترویج ته یې زمینه برابره کړې ده. خلک غوښتنه لري چې د نرخونو کنټرول ته دې توجه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
د شاوخوا یوه نیمې اونۍ له پرلا پسې عامه پوهاوي وروسته د تیرو درې ورځو راهیسې په خوست ښار او د ولسوالیو په بازارونو کې د پاکستانی کلدارې پر راکړې ورکړې بندیز لګېدلی. ګډ امنیتي ځواکونه په خوست ښار کې مارکیټ په مارکیټ او کوڅه په کوڅه ولاړ دي او سوداګریزه راکړه ورکړه څاري. خلک هم د افغانیو ترویج ته خوښ دي او دا پروسه تر ډیره بریده بریالۍ بولي.
زه تجارت د خوست ولایت اوسیدونکی یم. موږ په دغه جدي اقدام نه ډیر خوشحالي چې کلدوره بند شي او افغانۍ چلان شي، ځکه چې خپل افغانۍ افغانستان ریپیدو خپل وطن ته به اقتصاد او ګټه وردم رسي. هغه خوښه کې کنه هغه به انشاءالله سر ته رسیږي، خدای دې ورسي.
د تیرو درې ورځو په موده کې د یو شمېر هغو دوکاندارانو چې ګوندې په کلدارې سودا ورکړې، دوکانونه یې تر یوې مودې پورې تړل شوي او ځینې کسان بیا نغدي هم جریمه شوي. په ټوله کې د افغانۍ د ترویج دغه پروسه ښه ارزول شوې، خو په ځینو مواردو کې یو شمېر خلک د افغانۍ
نوم مې بادر خان زازی د خوست ولایت افغانۍ رسیږي نه دومره خلکو ته، دا څومره خلک خوست کې د افغانۍ نه رسیږي. د په خاطر دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې افغانۍ هر شي ته باید خپل نرخ وټکي، افغانۍ باید روړي، که نه وي ارزه نه وي افغانۍ پیدا کړي، ځکه چې که افغانۍ نه وي مجبوري موږ په کلدور سودا کوي. زه یې ونه خولم بلې وخولي بلې وخولي بلې وخولي، ځکه افغانۍ ټولو خلکو سره شته نه. سروپانو ته چې ویرشي وړې در کوي نه، غوټې در کې غوټې څوک درته متوي نه.
په ورته وخت کې د خوست ولایت مقام د دفتر رئیس مطیع الله احمدزي چې د افغانۍ د ترویج په اړه یې خبري کنفرانس ته خبرې کولې، و ویل چې د افغانۍ د وړو نوټونو ستونزه هواره شوه.
هغه هټیوال او هغه خاریان چې زموږ وړو افغانیو ته اړتیا لري یا په دوکانونو کې وړې افغانۍ ورسره نه وي، دوی ته به د افغانستان بانک له خوا نه وړې افغانۍ هم ویشل کیږي. د اړتیا پر مهال که چیرته دوی ته ونه رسیږي، دوی کولی شي چې وړې افغانۍ دوی ترلاسه کړي.
په تیرو څو کلونو کې هم په خوست کې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي او د افغانۍ د ترویج ځینې ناکامې هڅې شوې وې، خو دا ځل داسې برېښي چې ګوندي حکومت په دې برخه کې برلاسی دی. د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته کله چې افغان مهاجرین خپل وطن ته راستنېدل، د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم د پاکستانی کلدارو چلند معمول شوی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په کندوز کې د ښځو چارو مسؤلین وایي هغه نارینه چې په جګړو کې د بدن غړي پرې سوي، تر نورو زیات په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي او علت یې رواني ستونزې ګڼل کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
په کندوز کې د ښځو چارو مسؤلین وایي چې د جګړو قربانیان رواني ستونزې پیدا کوي، کورنۍ ژوند یې هم مناسب نه وي او په کور کې له نورو غړو سره تاوتریخوالی کوي. دوی وایي جګړې له دې پرته چې له کورنیو څخه یې سرپرستان اخیستي، هغه نارینه چې په جګړو کې معیوب شوي رواني ستونزې پیدا کړي دي. یوه میرمن چې میړه یې په جګړو کې معیوب شوی وایي چې جګړو د دوی ژوند له هر اړخه تریخ کړی دی او له کله راهیسې چې خاوند معیوب شوی تر منځ یې جګړې زیاتې شوي دي.
دا زده دستمره مېده کده قطع چاکوش مره زده قطع چاقه مره زده او روزه کده دوکانه که قطع چاقه زد زرنجالا را چغ زدم خلاص کرد. 30 سال شده داره، 30 مولد هم نداره، من خیاطی کده لیاف توزی کده کار مردم کده دم امر نان دادم.
هغه وایی چه پخوای خاوند پا امنیتی ارگانونو که دنده درلوده، خو له کله راهیسې چې جګړه کې یوه پخه قطه شوې له هغې وروسته په کور ناست دی.
بعد از هم مایب کشد دوی خیلی دیگه ضیافه خشونت امروی زیاد کرده. تو سال جور بود 28 سال میشه مایب هسته، خو خیلی از من همونجا راحت بانه پیش میکنه ای میکنه خونه بیادار من رو نمیمونه والی نمیانه در یک جز زندگی میکنم در وزر قلف انداخته به همسه گریان کرده آمده.
نموری وایی چه ده وحل و توانی لری خو لکورا پا شدلوی دی رزوریگی
15 بار مصفیتا برده اما اول بالایا برده مو سپیتا برده حتی زامن گرفته زامن شده ایش نمیشه خاخر است لردش بیادار جان تمل دارم چرا از اون بیرون میکنه برو هر طرف که میرید با کارم نیست تا بکه پیش ایگریان کده برم پیش اوگریان کده برم در مرد خانه ببر
ده قندوز ده خزو چارو در ریاستی و کارکون که ناهیده سیفی وای چه که ده کورانه غری ده یو بل حقوقو پیجنی ده جنجالونو مخانیول که ده شی
یک مرد بفهمه که در قبال خواهر خود در قبال مادر خود در قبال خانم خود چی مسئولیت ها را داره و چی حقی داره
که یو سره پدی پویشی چه ده خور مور او خزی حقوقی چه دی او خز هم ده کورانه ده غرو حقوقو پیجنی جنجالونه لمنززی اسیفی وایی حقا کورانهی چه ده خزی او میره ترمنزی جگره و جنجالو نکیگی پر ماشومانو یه منفی اغیز کوی. حقا وایی چه ده ده غدول کورانه و ماشومان وقت ده ایرالویگی.
لطکوب قرار میگه ای یک تاثیرات بسیار منفی بالای روحیه طفل داره. طفل بمیجا بسیار گوشگی رو با انزوا میشه.
که پا کور که وحل تکول کیگی پر ماشومانو منفی اغیز کیگی. ماشوم زن لکیگی او وقت من کیگی. او دغه شان رالویږي چې ټولنې ته په همدې شکل وړاندې کیږي او پر روحیاتو یې منفي اغیز پاتې کیږي. نوموړی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کورنیو ستونزو پېښې کمې ثبت کړې، خو په عمومي ډول جګړې او اقتصادي ستونزې د کورنیو ترمنځ د جنجالونو زیږنده ده. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټی کی. د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سولې په بخپل مذاکرات پایتا رسولی دی، خو تر اوسه پورې سم معلومه نه ده چې خلیلزاد به له طالبانو سره په دوحه کې بیا بیرته خپل مذاکرات کله پیل کوي. د انتخاباتو کمیسون وایي چې بل هفته به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړی نتیجه اعلان کړي. د بامیانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د وسلو د کنټرول نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره په بامیانو کې د ښځو د ماین پاکې ډله د 2019 میلادي کال د نړیوالې جایزې لپاره کاندیده کړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل په باب تحقیقات د نوموړي په وینا د سختګي او جعلي الزامونو په بنسټ پیل شوي دي. پوتین چې نن د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وینا کوله وویل چې توقع لري چې د عزل د کوښښونو باوجود به ټرمپ په قدرت کې پاتې شي. د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف دی اختصاصي محکمې هغه حکم په کلکه رد کړی چې دی د ملي خیانت په الزام په اعدام محکوم کړی و. په لبنان کې د نوي صدر اعظم د پیدا کولو لپاره مذاکرات پیل شوي دي. د حسن دایب په نوم د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې خپل کاندید د صدارت د مقام لپاره نومولی، خو په پارلمان کې د سنیانو بلاک لا تر اوسه پورې خپل کاندید نه دی اعلان کړی. د اسلامي همکارۍ سازمان په ماليزیا کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو علي غونډه غندلې او ویلي دي چې دغه شان مجلسونه اسلام کمزوری کوي. او د هنګ کانګ پولیسو نن د پنجشنبې په ورځ ویل چې د دیموکراسۍ د طرفدارانو اویا میلیونه ډالرې له استفادې نه غورځولي. د هغه پیسې وې چې په چندو کې ورته راجمع شوې وې. پولیسو ویلي چې د تورو پیسو د سپینولو په کاروبار په الزام د غورځنګ څلور تن غړي نیولي دي. د فرانسې خبري اژانس د پولیسو قول ویل چې د سپارک الاینس په نوم د دغه انټرنیټي شبکې په خلاف تحقیقات پیل شوي دي. دا هغه شبکه ده چې د حکومت او د بیجنګ ضد سیاسي مخالفانو لپاره آنلاین چندې راټولوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه